در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشید. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به دا ووري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسون هم ټاکل کیږي. دا خبری برخه وروسته راځي. خو راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. امریکا افغانستان کې د خپل شلکلن حضور ترنګوالی ارزوي. روسیې د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې پر نه خوندیتوب اندېښنه وښوده او د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې پرون بیا په ویانا کې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال دفاعي بودیجه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې په اړه د یو کمیسیون جوړېدو ته اجازه ورکوي لاسلیک کړه. دغه د 270 میلیارد ډالرو بودیجه د روانې میاشتې په پایل کې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه. له دواړو جمهوری پالو او ډیموکراتو څخه جوړ د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بشپاړس غړي ولري. دوی به په خپل څېړنیز راپور کې له دغه جګړې چې د روان کال د اګست په 1 له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره پای ته ورسېده د تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي چې په راتلونکي کې په امریکا کې په پوځي ماموریتونو کې ورڅخه استفاده وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان تاجکستان په پوله امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون دوشنبه له خپل سیال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په غونډه کې دغه اندېښنه څرګنده کړه او یې ویل دا هغه مسله ده چې دی له ولسمشر سره پرې په دوامدار تماس کې دی. پوتین پرون دوشنبه دغه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې روسیا پر وسلو او تجهیزاتو د تاجک ځواکونو د سنبالولو د لومړنۍ مرحلې د پای ته رسېدو خبر ورکوي. د تاس آژانس په دوشنبه کې د روسیې د سفیر ایګور لیاکین فرالوف له قوله ویلي زغروال وسایط تهاجمي وسلې او د اس 300 توغندیو یوه دستګاه په تاجکستان کې ځای پر ځای شوې ده. هغه ویلي چې روسیا او تاجکستان له نږدې د افغانستان وضعیت څاري. د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د دریزو وسلوالو نفوذ د مسکو یوه اصلي اندېښنه ده. د افغانستان برښنا شرکت وایي دوی به له ازبکستان سره هم د برښنا د واردولو تړونونه لاسلیک کړي. د دغه شرکت د مشرتابه پلاوی په تاشکند کې دی او په دې اړه له ازبکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. پرون دغه پلاوی د تاجکستان له برق تاجک شرکت سره د 2022 کال د برښنا د واردولو قرارداد لاسلیک کړ. افغانستان د اړتیا وړ خپله برښنا تر ډیره د منځنۍ آسیا له همدې دوه هیوادونو واردوي. د اګست له 15 راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي دا هیواد تاجکستان په ګډون د برښنا له واردونکو هیوادونو په لسګونه میلیون ډالره پوره وړی دی. د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته نږدې په یوه قبایلي سیمه کې پر یوې پوځي پوستې د سخت دریزو وسلوالو په برید کې د یوه سرتیري د وژلو خبره کوي. د پوځ د خبرپاڼې له مخې دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په شیوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې. پوځ ویلي یو سرتیری د سختو نښتو په نتیجه کې وژل شوی او په حمله کوونکو پسې یې سیمه پلټلې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. خو تحریک طالبان پاکستان له هغه وروسته چې له حکومت سره یې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه د پاکستان پر پوځ او پولیسو بریدونه زیات کړی دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي د دغو خبرو په نتیجه کې به پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د اروپایي ټولنې ویاند الیان متون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د خبرو اتم دور په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دور کې وم پړاو خبرې د دسمبر په 18 بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. د راپورونو له مخې ایران ځینې نوې غوښتنې وړاندې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دغو خبرو په ترڅ کې ویلي چې که امریکا غواړي په دغو خبرو کې شامل وي نو باید پر ایران د بندیزونو د لرې کولو ضمانت د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د راپورونو له مخې د دغه تړون د احیا لپاره خبرې د روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، جرمني او ایران د بهرنیو د وزارتونو د مرستیالانو او سیاسي مدیرانو په سطحه مخته وړل کیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې به د نوي کال له رخصتیو وروسته وشي. لاوروف ویلي چې روسیا غواړي چې د هیواد پوځي چارواکي له ناټو سره په خبرو کې برخه ولري. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی آزادي رادیو ډاټ کام. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2022 کال هغه دفاعي بودیجه توشیح کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسون هم ټاکل کیږي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال کمالا هریس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د بایدن د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دغه پریکړه د هغه تړون پر اساس وشوه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مهال له طالبانو سره شوې وه. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه وویل چې ولسمشر جو بایدن د 2022 کال لپاره د 270 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه چې مخکې د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې وه لاسلیک کړه. دواړو د استازو او مشرانو جرګو د روانې میاشتې په پیل کې په غوڅ اکثریت د دغې بودیجې تصویب ته رایې ورکړې وې. په تیرو کلونو کې په دفاعي بودیجه کې به په میلیاردونو ډالر د افغانستان د جګړې لپاره ځانګړي کېدل، خو دې ته په پام چې امریکا خپل ټول ځواکونه د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان نه وویستل او په دې هیواد کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله، دا ځل د دغې دفاعي بودیجې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکي درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع وکړه. میرمن هاریس له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شو وویل:
I fully supported the president's decision.
د حقیقت ته په پام چې دا یو بې پایه جګړه وه، زه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر د پریکړې بشپړه دفاع کوم او زما په فکر دا مهمه خبره باید له یاده ونه باسو چې مخکینۍ ادارې له طالبانو سره یو تړون کړی چې افغان حکومت ته اجازه نه وه ورکړې چې د خبرو میز تر شا یې کښېنوي. دغه تړون غوښتنه کوله او دا یې یوه برخه وه چې موږ له افغانستانه د می میاشتې تر وروستۍ نیټې ووځو.
د هغه تړون له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې له طالبانو سره وکړ، ټول امریکایي ځواکونه باید تر همدې نیټې یعنې د مې تر اخره پورې له افغانستانه ایستل شوي وای. خو ولسمشر بایډن دغه تړون ته د روان کال د اګست میاشتې په 1 عملي بڼه ورکړه. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د 3 اګست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول.
و موریدل چې امریکایي ولسمشر د 2022 کال دفاعي بودیجه توشیح کړې چې لمخې په افغانستان کې د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو کمیسون هم ټاکل کیږي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم می وپوښته چې امریکا د دې ارزونې په مټ څه غواړي ترلاسه کړي. هغه وایي:
سلامونه نیکی هیلی. البته د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې شاوخوا شل کاله په جګړه کې ښکېلو، په دې کې سلور نظامونه رژیمونه وبخښي چې په هغې کې جمهوري خواهان او ډیموکراتان دواړه ښکېلو، یوولس کانګرس دورې په دغې شلو کلونو کې تغییر تبدیل شو. نو دغه ټول سیاسیون د امریکا خلک او هغه کسان چې په افغانستان کې جنګېدلي، ځانونه قرباني کړی، ټپیان یا د هغوی فامیل غړي په نهایت کې غواړي چې پوه شي چې په افغانستان کې کوم شیونه او چې هغه غلطو صحیح مخکې نه تلله او کوم کسان پکې ملامت. نو دا به ډېره یوه پراخه جوته او ډېره مسلکی کمیسیون بویشه د افغانستان کې د امریکا سیاسی، ډیپلوماتیک، اقتصادي او نظامی سلورو برخو کې کرکتر نه کوي او تحقیقات کوي او دا پیدا کوي چې مشکلات په کوم ځای کې او دغه مشکلات چې دوی پیدا کی بیا دوی خلکو ته دغه ټول مشکلات په ان کلاسیفاید یا غیر محرمانه اسناد کی خبروی چې ترسو دغه مشکلات به پاینده کې په نور هیوادو کې تکرار نشي.
بله همدام صاحب، دا کمیسون به څومره وکولای شي چې بې پلو ارزونه وکړي، او آیا د امریکا د ولس قناعت به ترلاسه کی فکر کوي؟
د کمیسون جوړښت داسې دی چې د شاوخوا شپارس کمشتران بلري، او دغه بل یا دا قانون هم چې معرفي شوی ده بای پارتیزان یا غیر جانبدار ده. بدون شکه چې په کمیسیون کې به د دموکراتانو او جمهوری غوښتونکو استازي به ګډون ولري، خو د کمیسیون اساس او تهداب په همدې ښودل شوی چې د دې بیا کتنه، کره کتنه او تحقیقات به کاملا غیر حزبي، غیر سیاسي او غیر جانبدار وي. او حتی ځینې شرایط چې د دغه کمیسیون د غړیتوب لپاره وضع شوی دا ده چې په دغه کمیسیون کې به هغه کسان چې د افغانستان په جګړو کې په اقتصادي، مالی یا هم په نظامي چارو کې لوی مسؤلیتونه لرل، هغه کسان به عضویت ونه لري، او فقط هغه کسان به عضویت ولري چې پخوا په افغانستان کې په جګړو کې مستقیم دخیل نه وو، یا هم د دوی کمپنیانې یا د دوی شرکتونه که هغه امنیتي شرکتونه وي یا هم د وسلو شرکتونه وي په افغانستان کې دخیل نه وي. نو د بې پریتوب او غیر جانبداری دپاره دی ډیر کره تصامیم نیولی، او زه فکر کوم چې د امریکا د خلکو دپاره د کمیسیون موندنې د منلو وړ وي.
بله، او همدام صاحب، د افغانستان په اړه به د امریکا په راتلونکو پلانونو او ستراتیژیو د جګړې ارزونه یا د دغه شل کلن حضور ارزونه څه اغیز وکړي؟
تر ډیره کچه پورې دغه موضوع یوازې امریکا ته مربوطیږي، او دوی فقط دغه کتنې لپاره کوي چې دغه مشکلات بیا تکرار نه شي. له بده مرغه افغانستان لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دومره ګټور نه ده. خو په یو موضوع کې چې په دغه سیړنو کې دا هم ممکنه ده چې هغه کسان لکه ولسمشر غنی، د هغې نږدې ملګري او د ټیم غړي چې دمګړی د افغانستان نه تښتېدلي ځینې دلته په امریکا کې میشتي، کېدای شي دوی هم ګرم وبلل شي، او حتی په ځینې موارده کې دوی به محاکم ته معرفي کېږي، او حتی د مجازات امکانات هم شته.
د امریکا چارواکي لا هم د خپلې پرېکړې دفاع کوي د خپلو ځواکونو د ایستلو، نو ولس تر ډېره د امریکا د ماموریت پر کومه برخو نیوکه کوي؟
بس ډېر زیات نیوکې شته. تر ټولو ستره نیوکه دا ده چې د افغانستان نظام په هفتو کې دننه دننه ړنګ شو، چې دا باید معلومه شي چې مشکل کوم ځای کې و چې دا د افغانستان مکمل نظام چې امریکا متحده ایالات او د هغې ناټو غړي هیوادونو ملګري په افغانستان کې شل کاله سرمایه ګذاري کړی و، په هفتو کې له منځه ولاړ. او تر څنګ یې ځینې نور دغسې هایفومیل د پیسې دي چې افغانستان دپاره راغلي، چې په سلګونو میلیارده کې په هغې باندې هم د کره کتنې او د نقد او یا هم زه فکر کوم چې د سیړنو گنجایش ځای شته. لا
کور مو ودان، ډېره مننه. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکی شفیق همدم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، په دې ساعت کې درته ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام لرو، خو یو بل راپور راخلو. یو شمیر خزو بیا هم په کابل کې په یو اعتراضیه غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خزو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
یو شمیر ښځې د کابل ښار په یو نامعلوم ځای کې په یو کور کې راټولې شوې وې، او د زده کړو کارو په حکومت کې د سیاسي مشارکت غوښتنه کوله. د دغو ښځو شمیر چې شلو تنو ته رسېده، ټولو په یوه خوله دا شعار ورکوه چې له ټولنې د ښځو او نجونو حس ناممکن دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس د سیاسي مشارکت د شبکې د یوې غړي رازیا برومن له قوله وایي چې نوموړي د طالبانو له حکومت څخه خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
بازګشایي مکاتب دخترانه در سراسر
ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل، ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکول، د اقلیت قومونو د امنیت او مذهبي او جنسیتي حقونو رعایت، او د حکومت په چوکاټ کې ښځو ته د فعال ګډون ونډه ورکول.
لکه چې کابل د روان کال د اسد په 23مه طالبانو نیو له غ رئیس په افغانستان کې ښځو په ډیرو اعتراضیه غونډو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په اړه مشخصې تګلارې نه دی اعلان کړې، خو وایي چې د اسلامي شریعت له مخې به ټولو نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. د طالبانو په حکومت کې هیڅ یو